ستړي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي ستاسو قربانه منزه شهید تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کلی ویم نن د جمعې ورځ کال 2022 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماسخوتن و نیمې په پاکستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 10 بجې دي د تل په څیر د جمعې د ورځې دغه خبرونه د افغان میرمنو د ننګونو لپاره ځانګړي شوې ده چې نن به هم په وروستیو حالاتو باندې غږیږو او ستاسو سره به قدرمنې میرمنې هم راځي چې هغوی به هم په دې اړوند را سره بحثونه ولري. دا مهال په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره د 14 ورځنی کمپین دوام لري چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځو فعالیت یو کلنی نړیوال کمپاین دی چې د نوومبر په 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه پیلیږي او بیا د دسمبر په 10 چې یعنی سبا ده چې د بشري حقونو ورځ هم ده دې باندې پای ته رسي. په همدې ترڅ کې پرون د افغانو نجونو د تعلیم په اړه قطر او انډونیزیا په ګډه همکارۍ یوه نړیواله غونډه شوې ده چې پکې د ښځو پر ازادۍ او د نجونو پر تعلیم د بندیزونو لری کولو غوښتنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری هم غونډې ته وینا کړې ده او طالبان دې غونډې ته نه وربلل شوي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې ګڼ شمېر نړیوالې غونډې شوې دي چې پکې له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو سره سره د نجونو تعلیم او د ښځو د حقونو ته درناوي غوښتنې شوې دي. طالبانو له واکمنېدو وروسته تر شپږمې ټولګۍ پورته د نجونو سکولونه بند ساتلي دي. د روغتیا او تعلیم د وزارت پرته یې په ټولو حکومتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په نجونو او ښځو یې مخ پټول هم جبري کړي دي. طالبانو له محرم پرته د ښځو پر سفر هم بندیز لګولی. له سیاسي او ټولنیز ګډونه یې محرومه کړي دي. تفریحي پارکونه، ښاري ښځینه حمامونه او ورزشي کلبونو ته یې هم د هغوی د ورتلو مخه نیولې ده. همداراز د بشري حقونو ادارې هم په وروستیو کې په وار وار په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه بندیزونه دې لیرې کړي او د ښځو حقونو ته دې درناوی وکړي. خو تر اوسه چې 14 میاشتې څخه هم زیاته موده شوې ده چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د دې پر ځای چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او په دوی باندې لا نور بندیزونه لګول کېږي. په دې اړوند نن تفصیلي بحث لرو. زموږ سره به میلمانه کیږي د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی اغلی شینکی کړوخیل او د دې ترڅنګ په جرمني کې میشته د بشري حقونو فعاله وجمه توخی چې هغوی سره به بحث ته دوام ورکوو. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه راسره مل وسئ. زو د یوې دمې ولورته او د دمې وروسته به خپل بحث ته دوام ورکوو. د ډیو سره اوسئ. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. زمو سره په خبرونه کې زمو قدرمنه میلمنه اغلی شینکی کډوخیل هم ملګری شوې ده. غوی تر کلی وایو ستړي مشي په خیر اغلی اغلی کډوخیل
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټولو ګډونوالو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام اغلی کډوخیل. لکه څنګه چې موږ وړاندې هم ویل چې په نړۍ کې دا مهال 14 ورځنی کمپین چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او په دې اړه د آگاهۍ خورولو کمپینونه دي دوام لري په بیلابیلو هیوادونو کې. د نړۍ په هر هیواد کې دغه ورځې په تناسب کې کمپینونه کیږي او فعالیتونه کیږي. افغانستان کې که څه هم سخت کال دغه فعالیتونه دومره دننه لیدل کیږي، بندیزونه ډیر دي، خو په نړۍ کې هلې ځلې روانې دي. پرون د افغان نجونو د تعلیم په اړه د قطر او انډونیزیا په ګډه همکاري یو نړیواله غونډه شوې وه. تاسو دې غونډې ته څنګه ګوري؟
اول خو باید ووایه ما چې تاسو رو به ذکر وکړ چې د شپاړلس ورځنۍ بین المللي کمپاین د لپاره چې د ښځو په وړاندې دا ټول تاوتریخوالی منه شي، له منځه ویسي، او همدارنګه خلک او یا دولتونه په دې کې ځان مسؤول وګڼي. نو باید ووایم چې افغانو مېرمنو سږکال په دوی په ابتکار باندې په اروپا کې، په امریکا کې او په کاناډا کې اعتراضیه لاریونونه یې درلودل، او له دنیا نه یې غوښته چې نور خپل سکوت مات کړي او د افغانو ښځو غوښتنو ته غوږ شي او له افغانو مېرمنو څخه حمایت وکړي، ځکه چې فعلا واقعا د افغانو مېرمنو د نجونو په وړاندې پوره تاوتریخوالی د خپله د حاکم ډلې یا څوک چې حکومت لري په فعلا په کابل کې د هغوی له طرفه د نجونو او د مېرمنو په وړاندې کېږي، چې دا غواړم چې ستاسو پروګرام اوریدونکي په دې باندې پوه شي. موږ په کاناډا کې په څلورو ایالتونو کې درلود، په واشنګټن کې اوس همدارنګه، په لندن کې مالی سوفسی هم په دې غونډه کې په لندن کې ګډون وکړ. اوس راځو په دې کې چې مثلا د کومه ناسا چې په بالی کې شوې ده، از ما په باندې دا ډېره ښه ده چې کم از کم دنیا هم رو په رو دې ته متوجه شي چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه افغان نجونې لزدا کړو څخه محروم دي. زما په اند باندې لزدا کړو نه منع کول بدترین تاوتریخوالی یا د بشر د حقونو نقص دی، ځکه چې د انسان ژوند به په تعلیم جوړیږي، د مملکت پرمختګ به په تعلیم جوړیږي، د اقتصاد پیاوړتیا به په تعلیم جوړیږي. په اسلام کې عالم او بې علم کس پوره پوره تعریف موجود دی. نو زه فکر کوم دا ډېر اهم موضوع ده چې په دې باندې دا ناست شروع سي، زه نه پوهېږم څه پرېکړه شوې وه، اما مهمه هم دا ده چې سوال خو دا ده چې دا قطر چې خپله د دې ټولو د دوهې پروسې اصلي کسانو دوی څنګه د یادو وتل، او دوی ولې لا اوس هم ډېره ناوخته ده چې فکر کې په دې کنفرانسونو باندې غواړي بسنده وکړي. نو دا خو دا ډېره مهمه وه چې قطر د طالب سره بالکل واضح دا پریکړه کړې وای چې یا به خپل دریځونه کې بدلون راوړي، او یا به دا تعهد به پخوا تر اخیستی و چې هغه مسایل چې دوی پخوا یو ځل حکومت کړی و او دوی پوره پوره تاوتریخوال نه کار اخیسته، او د نجونو حقونه کاملا خلاف د اسلام او شریعت تر پښو لاندې کړي او تعلیم نه بالکل محرومه وي، دا زمانتونه باید پخوا دوی اخیستي وای، بجای داسې اوس دوی کنفرانسونه په لارې باندې اچی وي او نه پیغام.
او دغه غونډې پس د طالبانو د واکمنۍ نه داسې لومړی غونډې دي چې یوازې د نجونو پر تعلیم باندې بحثونه کیږي، خو په دې کې هم د دې غونډې په پای کې د طالبانو باندې غږ کړی دی چې ټول شموله حکومت دی جوړ کړي او د دې ترڅنګ د نجونو تعلیم ته د درناوي وکړي. نو تاسو څه ګڼئ چې آیا د داسې غونډې نتیجې به په طالبانو باندې کوم خاص فشار راولي او که څنګه، او یو دومره زند ولې شوای دی په دغه سي غونډو را جوړولو کې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لوري؟
اسما پاند باندې طالبان په نصيحت او سيادت باندې نه کې، طالبان یو جدي فشار ته ضرورت لري، یو جدي ډایالوګ ته ضرورت لري، جدي پښتني او جوابګوي ته ضرورت لري. پاکستان په دې کې پوره پوره رول لوبولای شي. پاکستان کې د خپل مدرسو مشران نورمنی کې له افغانستان نه، که پاکستان خپل جنرالان نورمنی کې او غلط فشارونه په طالبان باندې را نه وړي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دریځ کې واندازه بدلون راوړي. متاسفانه چې د پردي شاته د لاسوهنې مطلق وجود لري، دوی خپل فشارونه راوړي، او خصوصا د پاکستان فوج کاملا د غوښتونکو دی چې په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتو کې د نجونو مکتبونه بند وساتي، ځکه چې دوی په دې باندې ښه پوهېږي چې هر څومره چې د تعلیم کچه په یو ملک کې ټیټه وي، هغومره به د هغه وګړي کولی شي چې دښمن په آسانۍ د خپل اهدافو لپاره یې وکاروي. او دا نو معلومدار د پاکستان استخبارات فوج په هیڅ صورت د ښځو د تعلیم طرفدار نه دی. بل دا چې قطر چې خپله کوربه ده اوس هم د طالبان د ناستو او د کورنیو او د بزنسونو نه بجای دې چې په بالی کې کانفرنس نیول او دغه په خپل دوحه کې نیول او طالبان هم راغوښتي او ویل به چې دنیا ته ځواب وای دنیا لمن به مت راغوښتي چې وخت په اسلام کې تشریح کړي وای او دوی سرونه په خلاص کړ ځکه چې هغه سیاسي مدرسو کې چې دوی درس په پاکستان کې ویل هغه واقع اسلام نه دی او دوی په واقع اسلام باندې خبرم شوی او د بهتره باب دا و چې د وای سي ملک دی راغوښتي وای او ولته یو کانفرنس د ښځو په حقونو پوره حقونه باندې ولې صرف په طالب باندې ښځه ولې نشي کولای چې په حکومت کې په جګو کرسیانو باندې کار کوي ښځه ولې نشي کولای چې د خپل بزنس لپاره سفرونه وکړي ښځه ولې نشي کولای چې غونډې جوړې کړي او خپل غوښتنې مطرح کړي ښځه ولې مجبوره شوې چې مخ او عورت نه دی چې په ښځو باندې اجباري په تلویزیونو کې به پټ کړی دی ان زیات مسایل دی ولې د افغان مېرمن او د ښځو ټول مسله صرف په سیکنډري اډوكيشن یا په متوسطه او عالی مکاتبو پورې تړلي ده کله افغان مېرمن او دغه پورته هم حقونه لري چې په دې باندې واقع دي افغان مېرمن په حقونه باندې باید لوی لوی نشستونه وسی سیاسي قوي پریکړه باید وشي او ټول هغه ابزار یا ټولز استعمال چې طالبان متوجه سي سي باید جواب وایي او بدلون راوړي
اغلی کړو خیل تاسو دلته مهمو خبرو باندې بحث وکړو خو په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نیل پرایس سره کتلې دی ورته ویلي چې افغانستان سرحدونه خوندي دي او د نړۍ او سیمې یو هیواد ته هم ترې ګواښ نشته په دې باندې هم غواړو وغږیږو موږ یو روستي ریپورت هم په لرو چې تفصیل یې غواړو د لیدونکو سره شریکو او بیا به په همدې موضوع باندې بحث سره وکړو دغه ریپورت موږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی لیدونکو ته وړاندې کوو او بیا پرې بحث ته دوام ورکوو
امریکا نړیوالو ادارو په خپلو تازه خبرګونونو کې د طالبانو لخوا خلکو ته د جرمونو په تورونو عامو ځایونو کې د پانسه او نورو سزاګانو ورکول غندلي او دای د افغانانو سپکاوی بللې دي د امریکا خارجه چارو وزارت ویان نیټ پرایس د شورو چهارشنبه په ورځ واشنگټن کې د خبری کانفرنس په وخت وویل چې د طالبانو لخوا خلکو ته په عامه ځایونو کې سزاګانې ورکول خای دوی د کال 1990 لسیزی ته بیا ستنیدل غواړي
موږ دا رپورټونه کتلی چې طالبانو قاضیانو ته د خپل سره شرعي تفسیر پرانا کې خلکو ته په عامو ځایونو کې د پانسې سزا ورکول ویل دي چې پکې خلک په درو وهل هم شامل دي د دوی د دغه حرکتونو په آنلاین رپورټونه هم خواره دي او دا د خبرو ته اشاره کوي چې طالبان یو وار بیا د 1990 لسیزې خپل تنلارې فکر او مکروهه طریقې خپلول غواړي دا د ټولو افغانانو او د غوی د بنیادی بشري حقوقو سپکاوي دی
د متحده قانونو د بشري حقوقو ویان جيرمي لارنس ویلي د طالبانو مشرانو په موجودګۍ کې عامو خلکو ته سزاګانې ورکول بګنون کړي یونام په افغان طالبانو غکړي غیر انساني سزاګانې ورکول دي فوري ودروي د بخښنې نړیوالې ادارې امنيسټي انټرنیشنل ویلي باید نړیواله ټولنه د طالبانو د بشري حقوقو سرغړونو باندې سترګې پټې نکړي او د بشري حقوقو نړیوال کونسل د دې لپاره باید د احتساب یو طریقې کار جوړ کړي اروپایي ټولنه هم د طالبانو لخوا په عامو ځایونو کې خلکو ته د پانسې سزاګانې ورکول غندلې دي د نړۍ لخوا د تازه خبرګون وروسته له هغه مخې تراغلي دي چې افغان طالبانو پروند شروع چهار شنبه په ورځ په فرا ولایت کې د لوبو په میدان کې یو تن ته د پانسې سزا ورکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای کوم تن ته چې سزا ورکړي شوی په هغه باندې د یو بل افغان قتل او د هغه لوټل ثابت شوی دي د طالبانو ویان زیاته کړي د نړۍ ځنې هیوادونه د افغانستان په اړه سم پیژندنه او څېړنه نه لري افغانستان یو اسلامي هیواد دی او 99% خلک یې مسلمانان دي او د دې اسلامي نظام لپاره ډېرې قرباني ورکړي دي افغان طالبان خلکو ته د جرمونو په تورونو دا سزاګانې په داسې حال کې ورکوي چې نړۍ تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او ترې غوښتنې کیږي په دوحه کې د شو وادو مطابق ته خزو جنکو ته د تعلیم او روزګار حق ورکړي ټول شموله حکومت ته جوړ کړي د بشري حقوقو سرغړونه دی بند کړي او د نړۍ او گاونډي هیوادونو لپاره ګواخ جوړیدونکو تر هغه ډلو مخ دی ونیسي چې افغانستان یو وار بیا د د ترهګرو پټنځي جوړ نشي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
ګرانو لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو دغه تفصیلي ریپورت ولید، هم په دې اړوند غواړو چې په څو نقاطو باندې بحث وکړو. اغلی کډوخیل زموږ سره ملګری ده. اغلی کډوخیل، تاسو دغه ریپورت ولید وامو برید، خپل طالبانو څه مده وړاندې قاضیانو ته امر وکړ چې د حد قصاص شرایط دي هم وضع کړي په هغه کسانو باندې چې هغوی جرم ترسره کوي، او د دې تر څنګ په عام اظهار کې د اعدام کولو خبرې هم پیل شوې دي، او په دې باندې نړیوالو سختې اندېښنې هم دي، غبرګونونه هم ښیي. خو که راشو په دې اړوند د میرمنو ولورې ته، څه ګڼې چې د میرمنو سره به څومره انصاف وشي په یو داسې ټولنه کې چیرې چې هغه نرواکه ټولنه هم ده، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو له لوري چې کوم شریعت پلی کیږي هغه د هغوی تشریح شوی شریعت دی؟ نو تاسو څه ګڼې چې په دې کې به نارینه ډیر د وځپل شي او که ښځینه؟
اول خو مشکل هم دا ده چې دوی خپل یو سرپرست اداره ده، د خپل سرپرستۍ د مشروعیت پیدا کولو لپاره باید یو مشروع لاره پیدا کړي. مشروع لاره هغه انتخابات یا لویه جرګه ده، اما لویه جرګه هم داسې نه چې سر خپل ملایان راوغواړي، لکه دوی سې وایي چې موږ خپل ملایان نه بیعت واخیسته، دا استانبول ده، تا ته بیعت ورکړه، دا د افغانستان د ولس نمایندګي نه کوي. ولس هغه وخت پریکړه مني چې واقعا دوی په انتخاب کې رول ولري، او مطمئنه اوسیږي چې دغه حکومت زما غوښتنې ته غوږ نیسي، دغه حکومت زما حق خوندي ساتي، دغه حکومت عادلانه قوانین لري، او دغه قوانین باید خلکو ته واضح اوسیږي. ها، دوی خو ځان ته په خپله بیعت ورکړی د بل چا نه ده ورکړی چې دا له خپل یو عدم مشروعیت سره مخ دي. موضوع اوس راځو دوی وایي چې شریعت، اول دغه شریعت کوم شریعت څخه تعریفوي، په کومه برخه کې کوم شرایط لري، کوم معیارونه لري، وخت چا د اختیار چا د میکانیزم چي ده؟ دا خو نشي کېدای چې ولا شریعت په شریعت کې قصاص، آیا قصاص هم د سوایي راغلی دی او څوک په دې انسان ژوند اخیستل کیږي؟ دوی نه دي خبر چې په قصاص کې عفو معتبر تر ده، یعنی که څوک غواړي چې خپل هغه انتقام واخلي که هغه کې دوی عفو وکړي، هغه عفو ډېر معتبرتر ده هغه نه چې دی کولای شي سی په قصاص واخلي. نو زه فکر کوم چې دوی د اسلام او د شریعت د بدنامول لپاره بالکل هغه دي وسیله ګرځېدلې دي. هر چا چې دا مشوره ورکړې غلطه یې ورکړې ده، او د مشرتابه چې مثلا فقط قاضیان راغواړي او بل باندې یو جبر کې چې تاسو په قصاص کوئ، تا د مغه قاضی د پاره ولا قاضی څوک دی؟ چا ټاکلی دی؟ قاضی خپل ټاکي، پولیس دې خپل لا ده، سارنوال دې خپل ده، هر شی دې خپل دی. په دې کې خو ولس او خلک او عالم او مسلکي کسان خو اصلا رول نه لري. هر مسله چې دغه مسله باید یو ځل په کاغذ په مخ ولیکل شي، ولس پې خبر شي، دنیا پې خبر شي، متخصصین پې خبر شي، علما پې خبر شي چې کوم قانون چې تا یا کوم برداشت ته شریعت نه لري، آیا واقعي شریعت دی کنه، که په دې کې کومه کمی او کاستی دی. هر نوع شک او شبه په اصلا تدبیر ته قصاص کېدلی نه شي، دا خو مطلق دوی د شریعت په خلاف باندې روان دي. اول خو ته ولیږه کنه چې زه خو پوه شم چې دا قصاص ته عملي کوي، دا کوم قصاص دی او څه رقم د تعریف کړی دی، کوم شرایط ورته وضع کړی، معیارونه میکانیزم چه ده، څوک واک او اختیار لري، کوم مراحل لري، هغه چا باندې حکم د قصاص کیږي، هغه یا هغه څوک چې ضرر مومي هغه ته حق د دفاع ورکول شوی دی که نه، یعنی کوم وکیل مدافع لري که نه لري، هغه کولی شي توجیه کړي که دغه بل ورځنی هلک چې دوی وواژه که دا د غربت او د بیچارګۍ په خاطر باندې دا غلا کړی وي او د حماقت لري، ادا چې مثلا یریدل هر مسله شوی دی او د قتل مرتکب شوی دی، ا دې قتل مسئول څوک دی؟ د فعلې نظام یا حکومت نه چې هغه وګه ساتلی ده، او د وی مری ډوډۍ د پاره حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، نن افغان خپل بډوډۍ خرڅوي، یا به انسان چې خپل وزو د بدن خرڅې ډیر پاتې ژوندې پاتې سي، نو هغه شاید بل څه ژوند مو ته خاص ارزښت نه لري. اده ماحول محیط پیدا کول مسئول څوک دی؟ په دې باندې د خبر چې حضرت عمر څنګه حدود من هغه کړی نه په لیکو د خپل خلافت په دوران کې، ځکه چې ویل چې زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې د خلکو ټول ستونزې رفع کړم، زه حق دې نه لرم چې دا د حدود مثلا مراعات کما یا پلی کما، ځکه چې خلک وږي قربت نو اوسني حالت کې که خلک هر شی جرم کوي، نو دوی فکر کوم چې په دې شکل غواړي چې د خلکو په زړونو کې ویره واچي او چوپې کړي او بل داسې نړیوال ته زور ورکړي چې موږ هم داسې کارونه کولی شو. زه فکر کوم دوی بدترینه صدمه ځان ته رسوي او د لوی تاسف د تاسف ځای خدا ده چې وزیر خارجه هم روان دی هلته سلته، نه پوهېږم وزیر اطلاعات فرهنګ هم ځي سیلی کوي، وزیر داخله هم روان دی سیلی کوي. عاید یو د انسان وژنه په عام ځایونو کې دا کوم لوبه ده چې تاسو غواړئ چې هغه نه خوند واخلئ؟ ولو چې په هر ځای او که ډېر هغه فیصله حق یو واقعي فیصله وي، څنګه کولی شي عاید د انسان وژنه کوم ډېره جالبه صحنه ده چې باید نور کسان یې وګوري؟ دی ولې د لوبو ځایونه مې انتخاب کړي دي؟ اعدام په د افغانستان په پخواني قوانینو کې موجوده، بشه په اکثره ملکونو کې موجود، په امریکا کې موجود دی، خو هغه ځانګړې طریقه لري، هغه خلکو نه پټه ده، هغه داسې ځای یعنې خلک نور څومره غواړي چې صدمه ویني روحي او رواني، یا څومره غواړي چې خلک دا وژنه ورته ډېر اسانه کار شي. زه خو فکر کوم یو تعداد به یو روحي تکلیف ورته پیدا کېږي او یو چې تاته به وژنه بېخي به یو پسته یو چورته به یا په عادت به وکړي به ورته عادي شي. زه فکر کوم له دواړه طرفه به تاثیر کوي. او بل داسې د یو کورنۍ یو خلک دوستان هم لري، بدبینم لري، تاسې یو د کورنۍ بچی راولي مزار عام کې هغه به چیغې وهلي، هغه به مثلا تلاش کړی، هغه به کړی هر شی به چې کړي، تاسې ولې هغه ټوله کورنۍ ته دومره هغه رسوئ؟ پس له نورم پلار خو به دا جرم نه وي کړی چې پلار به ورته کتل چې زوی څخه وژل کېږي، یا به مورکۍ به ورته کتل چې زوی څخه وژل کېږي. زه فکر کوم چې په داسې مزار عام کې د انسان وژنه تاسې اصلا ټوله کورنۍ وژلې ده، دغه کورنۍ نږدې متعلقین مو وژلې دي، خویندې وروڼه مورته وژلې دي. دا کولی شو چې په مثلا یو خاص پټ ځای کې مغه که پلار یې ونه انتقام هم اخېسته هغه به کړی. او دې لیادې وتلې چې په پخوا پرې په مثلا رئیس جمهور د مملکت یا پادشاه سره د مملکت حکم د اعدام دومره ځنډولو چې په دې کې که مثلا د مقتول فامیل مثلا خپل تصمیم بدل کړي، کومه لاره د جوړجاړي پیدا شي چې حق العبدین یو څوک تیر شي کنه. ان ډېر مسایل دي چې مثلا عفو وکړي تاوان واخلي، دا ټول هغه مسایل دي کنه. یعنې داسې نه و چې نن و شو سبا کېدل،
اغلی کړو خیل تاسو دلته وویل اشاره مو کړه د شریعت آیا په صحیح توګه نافذ کیږي، عملي کیږي او کنه کیږي.
چونه تاسو ګوره ما مناسه جان یو شی چې په لیکله باندې ولسونه ګوري څنګه کولای شي تاسو چې وشوي چې دا شریعت زه توازنم، ځکه چې ولس بیچاره حق لري چې پوه شي کوم قانون پیسې کوم مورد ته اشاره کړې ده، غره فرنس چې دا په دنیا د منبع د کوم جنا اخیستې په هغه منبع کې شریعت څه خل تشریح شوی، ته په کوم شرایط موازنه
موږ وړاندې هم د طالب چارواکو سره کله چې خبرې کړې دي، مرکې مو کړې دي، دا پوښتنه مې ترې کړې ده چې د کوم اسلامي هواد په څیر یو رول ماډل یا رول به دوی هم پلی کوي په افغانستان کې، نو دوی په ځوابونو کې موږ ته تل دا ویل دي چې دوی به یو خپل بیلګه لري د اسلامي شریعت په افغانستان کې د دې د پلی کولو، او داسې هیڅ اسلامي هواد په نړۍ کې نه ویني چې دوی د دغه بیلګه ورکړي چې موږ به دغه یو رول ماډل اسلامي شریعت په خپل هواد کې نافذو یا به په خپل واکمنۍ کې دغه عملی کوو. خو خپل د اسلامي هوادونو دغه چوپتیا په ځنګړي ډول د طالبانو په خپل سره تشریح شوی شریعت باندې دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
زه واقعا د اسلامي مملکت نه ډېره خفه یم او مایوسه یم، ځکه چې دوی ولې کوشش نه کوي چې اسلام د خشونت دین معرفي نه کړي، اسلام د د د دهشتګردي دین معرفي باید نه کی اسلام باید د پیشرفت د علم د ترقی د سولې د پخلاینې د انسانیت دین باید معرفي کی. اما متاسفم دا ده چې دوی ولې دومره محافظه کار دي او دوی فکر کوي چې دوی احساس مسؤلیت نه کوي د افغانانو فعلي وضعیت. اول خو په کومه طریقه که ځکه چې دوی وایي چې موږ خپل غواړو چې ماډل معرفي کړو، معلومدار په هیڅ مملکت کې هیچا مې دې لپاره چې له حکومت سره مخالف وي قیر سرکونه نه ویجاړوي، ځکه چې هغه سړک ګناه نه ده کړې، پلونه نه الوزوي، بلډنګونه ته انفجار نه ورکوي. نو معلومدار مبارزه هم باید په انساني طریقه وشي، په افکارو باندې وشي، په نظریاتو باندې وشي، په خبرو باندې وشي، په لیکنه باندې وشي. دا ناسې تا د غوړو بشکه واخله له منفجره مواد ډک یو سړک یو هغه پیوال یو تعمیر ور باندې تخریب کړي چې هغه تعمیر د خدمات عرضه کیږي د ضرورت مند ولست لپاره. نو ځکه چې د اول دغه دنیا اسلامي مملکتونه به درنه غواړي اوس ما ځکه کړي چې بالي په یوازې په دوحه کې به اسلامي کانفرنس په جوړ کړه د شریعت لاس په ډول مسایل څېړلي وو، ځکه چې دوی هم مسؤلیت لري که اسلام دا رقم دنیا ته معرفي کوي، دنیا کې ولې نور به خلک په اسلام ته مخه راوړي؟ دا اسلام خو بیا د دنیا باید په کار نه وي. دوی باید احساس مسؤلیت وکړي، دوی باید د اسلام چون هر زیاتی چې د ولس سره په افغانستان کې د اسلام او د شریعت په نوم کېږي او اسلام ممالک او خصوصا علما به مللي علما مسؤلیت لري چې غږ پورته کړي چې کوم کار شته کوي دا خلاف د شریعت دی، په دې کې تاته هیڅ نو توجه کېدلی نه شي او که باید بهتره وي چې واقعي اسلام ته مخه راوړي او هغه واقعي اسلامي طریقه غوره کړي، نه دا د وحشت نه ډکه طریقه.
موږ په تیر یو نیم کال کې اغلی کړو خیل ولیدل چې په افغانستان کې په میرمنو باندې په ځانګړي ډول سخت بندیزونه ولګېدل، د هغوی د ډیرو حقونو څخه هغوی محرومه کړې شوې دي او د تعلیم په شمول د ټولنیز ژوند او د کار حق په حکومتي ادارو کې د دوی په کار باندې بندیز، همداراز ګڼ شمېر نور بندیزونه لګېدلې دي چې موږ په وار وار یادونه کړې د ریپورټونه مو لیدلې دي. د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلاره یا سخت دریزه تګلاره او بیا اوس د طالبانو ټوپک او د میرمنو سره انصاف، دې ته تاسو څنګه ګوري چې آیا د میرمنو سره به انصاف وشي د طالبانو په واکمنۍ کې او کنه، او د دوی تګلارې ته تاسو څنګه ګوري؟ دغه تګلارې ولې خپل کړې ده؟
طالبان زما پاند باندې دوی یو خو کېدای شي په سیاسي مسایلو باندې مختلفې ډلې اوسېږي په داخل کې او ویشل شوي، خو په مجموع کې که وګوري دوی د کړنو په حساب باندې دوه ډلې دي. یو هغه ډېره سخت دریځه او تنګ نظره او د ښځو خلاف چې هغوی هغه خپل کلیوالي هغه عنعنوي افکارو متاثره دي او هغه په سیاسي مدرسو کې کومه پاڼه درس چې ویلی دی هغه هم ځکه چې سیاسي مدرسې ځکه وایم چې په پاکستان کې واقعا د افغان په ولس باندې داسې سرمایه ګذاري کېږي چې دوی داسې باید ذهنن آماده شي چې د اسلام د نوم لاندې دوی په خپل مملکت کې خلک په تنګ کړي او افغانستان څنګه بیا بدبختیو ته مخه کړي. نو یو هغه کسان لا تاسې وګورئ چې د لوړو زده کړو نوی انتخاب شوی کس په نوم د محمد ندیم، اغه ته وګورئ چې اغه څوک چې باید انیورسټی ته لاړ شي د غل لپاره معیار داد او هر چا سره ډیر بمونه الوزولي اغه باید اغه امتحان مخ له اغه باید انیورسټی ته لاړ شي. اغه چا سره مکتب نه درته انیورسټی څنګه ته وای؟ او که ته واقعاً ته د تعلیم او د پیشرفت هغه نه خو هغه ته ځانګړي ادارې جوړه کړي چې دوی اغه پستا یو خاص نصاب لري نه چې ماغه نیمګړتیاوي چلوي پوره کړي، یو کال کې پوره کړي که دوه کاله پوره کړي آماده یې کړي بیا به امتحان ورکړي بیا به ولاړ شي. اما ته څنګه د یو وخت کې چې هغه بمګذاري کړی اوس راړي په پنځه کې کښېني هغه به چه زده کړي؟ نو متاسفانه هغه دوه ډلې دي چې یو د ښځو د تعلیم مطلق مخالفه دي یا دا چې واقعا متاثره دي د دښمن د نصیحتونو نه او یا دا چې په یو غلط نظریه پیدا کړي د خزو په وړاندې باندې او هغه شری توجیه کوي او فکر کوي په دې شکل باندې ځکه چې ډېرې غیر تایید شوي نظریې دي چې مثلا ملا حسن اخوند ویلي چې اوس فعلا متاسفانه فایسه صدر اعظم دی ویلي چې ما په ژوند به جنوکۍ به مکتب ته ولاړې نه سي نو امیدوار یم چې دار باندې ده پوره نه شي او جنو وکړی شي ښوونځیو ته ولاړ شي او یو تعداد فکر کوم چې د دې نسبتا طرفدار دی چې باید ښځه تعلیم وکړي نو اوس به مربوط دا ده چې آیا دوی د دې توان لري چې هغه سختریزه له قدرت نه لرې کړي او بې صلاحیته یې کړي او که نه
اغلی کړوخیل په اوروستیو کې بیا هم د امریکا او د طالبانو ترمنځ په قطر کې هم خبرې کیږي او خپل تیر ورځ هم یو بیان راغلی او د بهرنیو چارو وزارت څخه د امریکا چې په افغانستان کې ترهګر بیا پر یو ځای کې دوشي بهرنی ترهګر په ځنګړي ډول نو دوی به پر ضد سخت ګامونه پورته کوي خو خپل د طالبانو د دفاع وزیر ویلی دی چې په افغانستان کې هیڅ کوم بهرنی ترهګر نشته او نوري ترهګر ډلې نشته موجود نه لري یا وجود نه لري نو تاسو دې ته څنګه ګوري چې آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې اوس هم شته نوري ډلې را یو ځای شوې دي او کنه او دا چې نوري نړۍ ته ورته ترې کوم خطر جوړې دي شي او سیمې ته ترې کوم خطر دی
ترهګر ډلې خو پاکستان پوره پوره روزلې دي سو پاکستان مطلب فوج او استخبارات دي ځکه چې دوی په ان باندې د ترهګر ډلې څنګه کولای شي چې په افغانستان د حکومت مخالفین همیشه تقویه کړي او د افغان حکومت په لنګ کې یا په وزوري یا په تانک کې او همدارنګه په همدغه افراطي نظریې لارې څنګه کولای شي کشمیر کې ځینې ګډوډیان باندې ځکه چې دوی مستقیم له هند سره نه سي جنګېدلی خو دا ترهګر ډلې به په نوم د اسلام باندې هلته به جهاد کوي نو دغه ډلې کله چې په پاکستان باندې خورا فشار راغی بین المللي فشار هم راغی او دوی په اصلاح په دې باندې تورن هم شو چې تروریزم د ځای نه تنګېږي نو دوی مجبور وو چې د طالبانو پر اتک له دغه ډلو نه ځان خلاص کړي او یو ښه بېلګه یې همدا وه چې همکاري له امریکا سره وشوله شکه ده چې په دې کې د طالب کوم قسم وشه عقبی او په دې کې هیڅ شک نشته چې د اسرائیل ترونه د پیغام ولېږل شو امریکایان او زواهرین په افغانستان کې وشل یعنی غوښته چې دا ثابت کړي چې اوس په د تروریستي ډلې دلته نه دي اصلا په افغانستان کې دي معلوم ده چې له دغه تروریستي ډلو نه اروپا روز خلاص کړه او د ټول را ولېږل د افغانستان په خاوره کې تروریستي ډلې موجود دي ملا یعقوب هم ویلي چې افغانستان چاته خطر نه دی مګم دی په دې باندې باید پوه شي چې افغانستان دنیا ته خطر دی ځکه چې طالب دی ولتیا نه لري چې دا تروریستي ډلې نورې وځپي په دوه دلیل باندې یو دا چې دوی سره ډېرې نږدې عاطفي اړیکې لري د غوډلو دوی سره همکاري کړې په جنګونو کې په تمویل کې په ټریننګونو کې کله چې دوی د جمهوریت په وړاندې باندې جنګېدل یو مسله او په دې کې دوی مغه فورت سولجر یا هغه د دوی جنګیالیان ټول هغوی سره ډېر نږدې او عاطفي اړیکې لري او نظریاتي اړیکې لري چې دوی نشي کولی هغه له باندې څه دوم دا چې مثلا د دوی ځپلو لپاره د مهار کولو لپاره طالبان مثلا نور زیاتره ټرینینګونو ته ضرورت لري استخباراتي معلوماتو ته ضرورت لري وسایلو ته ضرورت لري ځانګړي عملیاتونو ته ضرورت لري چې په دنیا سره همکاري ونه کې څه فکر نه کوم چې دوی به دې ورته کې اوس خپل کې تاسو وګورئ ما څنګه چې داعش په د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه آیا د روسیې ته خطر نه شو دوه ډیپلوماټ یې ووزل شو یا پاکستان ګټ چې خو مطمئنم چې د پاکستان په سفارت باندې حمله کې د پاکستان خپل وزنګل لوبه بابا اما په هر صورت کدا لوبه نه واخو ګوره د پاکستان په شاشه افیر باندې هم حمله وشوله او هلته په یو لوی تعمیر کې هم هغه مسئول نه و نو یا خو دا چې د خلکو هم د رقم فزیکی موجودیت یو خطر یو تهدید سنترال ایشیا ته به صدمه رسیږي چین ته بل اخره صدمه رسیږي دا د مطمئنم سو پاکستان ته غواړم موږ ګورو چې پاکستان چې پرون چې کارلی و هغه اورو پورو هغه دم بریبي یو موضوع بل دا چې د امدغه افراسی ډلو موجودیت خپل یو نظریه د ګلوبل جهاد تقویه کوي او دنیا به په راتلونکي کې ډېر به متاثره شي. اوس خو د انټرنیټ دنیا د همدغه نظریه چې په کابل کې ولیکل شي، یو څوک به په افریقا کې مونه متاثر، یو څوک به په امریکا کې مونه متاثر، یو څوک به اروپا کې مونه متاثر. نو دوی خپل همدغه نظریه دومره به قوي شي او پیاوړی به شي او هغه به شي چې دا به خپل دومره نورې ګروپونه به په مختلفو ځایونو کې وسیږي. نه خو فکر کوم چې د القاعده ستراتیژي همدغه ده، نور فزیکی برخورد نه کوي، نظریه به خپره وي. دغه یو ښه ورژن د داعش را پیدا کېدل دی، د القاعده نه داعش را پیدا شوی دی او داعش نن په روسیه باندې حمله وکړه. سبا به یو بل ګروپ زیږوي، هغه بل چېرته هغه کوي. نن حزب تحریر د دوی د متاثره ده، حزب تحریر یو لوی خطر د افغانستان راتلونکي لپاره دی او د منطقې دپاره.
تاسو سوسو واری د پاکستان نوم واخیستو، تاسو دا هم ویل چې پاکستان په د طالبانو سره مرسته هم کړې ده او اوس هم ورسره نږدې اړیکې لري. خپله د پاکستان د ریاست لپاره د بهرنیو چارو کې وزیره حنا ربانی هم څو ورځې وړاندې کابل ته تللې وه چې په هغې باندې هم ډېر زیات غبرګونونه راپارېدلي وه. خو د پاکستان نږدې اړیکې د طالبانو سره دوام لري، ډیپلوماسي هم ورسره دوام لري، خو تر اوسه پاکستان د طالبانو واک منی په رسمیت نه د پیژندلې او هیڅ یو هیواد هم بل د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه د پیژندلې. خو تاسو وایئ چې د پاکستان سره دومره نږدې اړیکې لري طالبان، نو ولې پاکستان د دوی واکمنۍ په رسمیت نه پیژني؟
ګوري، پاکستان طالب ته په مغه سترګې ګوري کوم چې ډاکټر غنی یا کرزی ته کتل. د هغوی لپاره طالب هغه وخت و کله چې دوی د افغانستان په وړاندې هغه جنګ وله سره کومک کول او دی په دې باندې ډېر خوشاله. اما کله چې طالب به تا واکمن کیږي، دی موږ مره احساس خطر او کرک ورنه کوي، څنګه چې نور حکومتونه نه کول. نو دی هیڅ وخت دې طرفدار نه دی چې طالبان اصلاح شي، طالبان قوي وسیږي، طالبان په خپل قوه درېږي، طالبان له دنیا سره وصل شي او طالبان د افغانستان لپاره مثال د خدمت شي. دی غواړي طالبان همش هم داسې کړنې وکړي چې دنیا ورنه کرکه ولري، دنیا ورنه تشویش ولري، په انزوا کې پاتې شي او دنیا ته پاکستان وایي چې طالب ماته پرېږده، زه په حساب باندې خپېږم او یا د مال طریقه دوی سره معامله وکړي، موږ به دا مهار کوو، موږ به هغه مهار کوو، مقابل کې به دوی به ډالر اخلي. یعنې پاکستان خپل یعنې دوی کولای شو چې دی یو آرمی جنرال ولیږي، اما دوی هنه ربانې کار ولیږل. هغه هم یو خپل ستراتیژیک هدف لري چې اروپا وروي پلی کوي او هغه هم په مغه شکل باندې څه په ښه یو مدرن انداز کې راغله. او زه په ډېر خوشحاله سومه چې راغلله، ځکه چې طالب پوه شي چې د یو ښځې په قابلیت باندې، د یو ښځې په صلاحیت باندې، د ښځې په هغه رول باندې چې کولی شي د یو مملکت نمایندګي وکړي او نارینه یې شاته روان وي او تا سره په میز باندې کښېني او په خپلو ځینو مسایلو باندې خبرې وکړي. نو هغه نشته پاکستان به غوښته چې دنیا ته ووایي چې موږ هغه یوه ښځه مورته لیږله چې موږ دومره هم کولی دا د موږ هغه اغېز په پاکستان باندې طالبان او موږ د دې زیات شانو قابلیت هم لرو او په دې باندې منلی هم شو او بدلولی هم شو. او په زمن کې شاید به غوښتل به هم چې یو درز واچوي او یو ورو په ورو د طالبان په دوه ډلو باندې وویشي او خپله هغه ډله چې نور دوی ته غوږ ونیسي او زیاتره تابع اوسیږي. څوکه چې معلومات دی غیر تایید شوي معلومات دا دی چې پاکستان اوس لږ زره دا توقعات دی چې څومره چې طالبان درلوده هغه اوس راکم شوي دی، ځکه چې په زیاتو مسئله کې مثلا په سرحدونو کې ځینې برخوردونه وشوه کې یو پاکستاني افسر ووژل شولو یا مثلا ټي ټي پي حملات کوي او دوی حاضر نه دي چې ټي ټي پي هلته وځپي، ځکه چې په دې کې ملاحبت الله ویلي چې مثلا ټي ټي پي موږ سره همیشه همکاري کړې په دوران د جهاد کې، موږ به دا کار نه کوو. یعنې په دې باندې طالبان یا پاکستان حکومت مطلب فوج خوشحاله نه دی، خو همدا رقم شاید غواړي چې مثلا کله حنای راولېږله نور کارونه به وکړي چې لږ زره دوی په خپل منځ کې هم سره ولویږي او لږ زره نور هم دا ضعیفتره شي چې دوی وکړي بهتره مدیریت کړي.
آغلی کډوخیل، دا مهال د طالبانو سره چې دوی ځان د افغانستان واکمنان بولي. کوم لارې شته چې د افغانستان کې د بشری حقوقو ترڅنګ د خلکو خوخی او همدارز د نړیوالو پر رسمیت پیژندنه او دغه ټول هغه څه چې د دوی د واکمنۍ د پاره په کار دی هغه ترلاسه کړي؟
طالب دوه لارې، یو دا چې په خپل سخت ترزی کې پاتې کیږي به تر څو پورې چې خپل بل باندې سي او یا به ولس په لباینې وړي یا به دنیا لباینې وړي، په هر صورت یو موضوع ده. بل یو ښه انتخاب چې لري دی په خپل افکار او نظریاتو برخورد کې بدلون ده. دنیا ته باید غوږ ونیسي، ځکه که دنیا نه توقع لري تا په رسمیت وپېژني، خو دنیا مجبوره چې د خپلو وګړو د فشار لاندې چې دي ته هم به د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي، چې هغه د افغان ولس ځورول دي چې نور باید پاتې شي. افغان ولس ته باید فرصتونه پیدا کړي، د کار، د تعلیم، که هغه نر وي که ښځه وي، نور یو سیستم جوړ کړي چې په هر څوک نه کړی شي، چې یو څوک له کور راوباسي مړي کړي یا شکنجه کړي یا د مزار عام کې ده قصاصونه او دا قتلونه او دا دوری وهل مانی کې، ځکه چې دومره وحشت خپرول ضرورت شی دی. ولس ته دې غوږ شي، ښځو ته دې غوږ شي، ځوانانو ته دې غوږ شي، د قوم مشرانو ته دې غوږ شي، سیاسي ډلې ته جوړ شي، هغوی ته دې غوږ شي. زه فکر کوم ډېره آسانه ده، دومره آسانه ده چې دوی باید نور فکر وکړي چې دوی افغانان دي، د افغانستان ولس په وړاندې مسؤلیت لري، د ولس تاسو فراموش کولای نه سي، او د ولس فراموشي تاسو به فراموش کیږي. تاسو بل اخره نه کوئ، تاسو ولس ته واک نه سي، د حکومت په چا باندې کوي؟ چا قرباني ورکړه؟ قرباني خو تا خپله ورکړې ده، ځان دې مزله، ځان دې زخمي کړې. خو ټول ولس خو نه ده واک کړی، چې تاسو چې ولس قرباني ورکړه، اوس ولس د اعدام دې مني، قصاص دې مني، په سپورتي میدانونو کې داسې وحشت او دهشت مني. لږ سره دوی انساني فکر وکړي، لږ سره د خپل غرونه راکته شي، ولس ته غوږ ونیشي، ولس په مخ باندې دروازې خلاصې کړي، مذاکرات شروع کړي. زه مطمئن یم چې په ډېر کم وخت کې به په دې نتیجې ته ورسیږي چې د خپل بقا او د دوام او د افغانستان نجات لپاره به دوی بدلون ځان کراولي. هغه څوک چې د سخت دریځ دی هغه د ګوښه کې نه، نور د خپل هغه دوی پوسه یا خپل یو مدینه فاضله چې دوی ځان ته فکر کړی، هغه د بیا خپل ځان ته جوړ کړي. اما ولس ضرور نه ده چې د دوی په فرمایش باندې ژوند وکړي، او دا د افغانستان تباهي هم ده او د دوی تباهي هم ده. خو کله چې ولس ناراضي شو، دنیا به هیڅ مشکل نه لري، دنیا خود په خوده په رسمیت هم پیژني، کومکونه به مو سره کوي، لارې چارې به مو سره مخته بیایي چې څنګه وکړي چې دوی بېرته په خپل پښو باندې ودرېږي. دوی خپل انتخاب ده، یا به منفي خواته نور ځي او یا به بس پات پات ځي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د طالبانو پر ضد مقاومتونه هم شته، جنگونه هم روان دي. په ځینو ولسوالیو کې، په ځانګړي ډول په پنشیر کې هم مقاومتونه دي، او په کور دننه جګړې ورځ تر بل زیاتېږي. تاسو څه ګوري چې که طالبان د ولس غوښتنو ته ځواب ونه وایي، نو آیا د کورنۍ جګړې خطرونه تاسو ویني؟ آیا دا په زیاتېدو دي او کنه؟
کاملا طالبان خو متاسفانه چې اکثریت پښتانه دي، یو رقم د پښتون قوم په وړاندې کرکه نفرت ډېر زیات کړی دی. هر څوک هر یو ته په د طالب په سترګه ګوري، ځکه چې مثلا زه د طالب په نمایندګي نه کوم، نه طالب زما نه نمایندګي کوي، اما غیر پښتون موږ ته د طالب په سترګه ګوري، موږ هم کرکه چې دوی نه لري غواړي چې موږ مقابله کې وکړي. دا یو ستر ناورین دی چې دوی افغانستان ته رامنځته کړ. پاینده که کوم بدلون راشي، نو هر څه په انتقام ګیری له یو عادي پښتون یا پښتنه نه به کوي. دا یو ستر جفا و چې د پښتون په قام وړاندې، او که باوجود چې دوی د پښتنو نماینده نه دي، بلکې دوی خپل یو نظریاتي یا مفکوري ګروپ دی. دا یو مسله. بل داسې باید دوی حد اعظمي کوشش کړی وای چې د افغانستان دښمنان سي همیشه د افغانستان د تجزیه او پسله پلانونه لري، کله د خراسان په نوم، کله مثلا پیګم د بل څه په نوم باندې، کله افغانستانی شي افغان نه مني. دغه ټول هغه مسایل دي چې دا یو بیرونی اجنډا ده چې په ځینو اجنټانو لارې د افغانستان په ولس کې دا موضوع خپره وي. اما عادي هغه وطن پرست افغانان باوجود چې دا شی نه غواړي، اما د طالبانو دا رقم یو ځانګړی هوډ او کرکه او جنګ او فشار او شکنجه د ځینو ځایونو کې په هغه په اندراب کې وکړه، او هغه که په پنشیر کې وکړه، خو دا خو ډېر یو منفي اغیزه کوي. نو زه فکر کوم دا خود به اس دی کیږي چې څنګه دا یو یو د نفرت تخم وکړل شي، د کرکې تخم وکړل شي، د جدا طلبي تخم وکړل شي، او په دې کې مطمئن چې دا منطقي کې د ځینې ملکونه په دې کې مطلق خلاص لري چې دوی فکر کوي د افغانستان تجدید په ګټه ده. اما باید طالب او هر هغه سیاست مدار چې د افغانستان باره کې اندېښمن ده، باید د افغانستان د یوې ټوټې ساتنې په تلاش وکړي، او طالب چې اوس په حاکمیت کې ده مطلق دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د افغانستان د یووالي، د افغانستان د اتحاد، د اتفاق، د مضبوطیا، د ثبات راوستلو، د اقتصادي پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره هم دوی لاس په کار سي، هم نور لاسونه ځان سره یو کې، ځکه چې وطن افغانستان د ټولو مشترک کور ده. په افغانستان کې نر هرکس مساوي حق لري، په افغانستان کې هر قوم حق لري، او موږ باید هر قوم درناوی وکړو، وی منو، دوی باید موږ پښتانه ومني، او دا کور په مشترک تنظیم کې چې هم د ایران د سایز که تر ترکیې پورې تللي او که تر پاکستانه پورې تللي او که تر روسیې پورې تللي او که بل ملک پورې تللي، دغه د سایز باید ناکامه شي. که موږ ازبک یو، تاجک یو، ترکمن و هزاره و پشهیي و بلوچ و لګکي، هر څوک چې وي، موږ یو افغان یو، او د یو افغان په نوم باندې باید وطن ته نجات ورکړو. فعلا دا مسؤلیت طالبان ته متوجه ده، که دا یې ونه کړه د تاریخ کې به دوی باندې به قضاوت وشي او دوی به مسؤول وګڼل شي.
ډیره زیاته مننه اغلی شینکی کډوخیل چې زموږ سره په خبرونه کې تر دې دمه مل شوې، او زموږ سره مو دغه ټول تفصیل او معلومات شریک کړل، او خپل نظر مو د لیدونکو سره شریک. تاسو ته ډیره ښه شیبه غواړو، سلوړه او آباد اوسئ.
مننه.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. تاسو دا غلی کډو خیل خبرې واوریدلې چې په میرمنو او په اوسنی حالاتو باندې په افغانستان کې د دوی په ننګونو باندې وغږېدله. د افغانو چارو څیړونکي مجید قرار هم تیره ورځ د وی او ای ډی وی سره د طالبانو له لوري چې په افغانستان کې کوم شرعي نظام پلي کولو خبرې دي، په دې باندې غږېدلی دی او دا یې غندلی دی. مجید قرار وایي چې طالبان هیڅ شرعي، قانوني او اخلاقي حق نه لري چې یو افغان ته د اعدام یا قصاص سزا ورکړي، او په دې اړوند د هغه نظر اورو، او بیا غواړو چې په خبرونه کې بحث ته دوام ورکړو.
چې د شرعي، اخلاقي او قانوني صلاحیت نه لري، قرار څنګه په دې پوه کړئ؟
ګورې، په شرع کې په خپل د حدودو مسله سیده په واضح حکم د پیغمبر اسلام دا چې حدود په شبهات باندې دفع کیږي، او دا شبهات سیده یوازې په خپل د جرم په ماهیت کې شبهات دلته هدف نه ده. په نظام کې شبهه یا څوک سي حد تطبیقوي، په هغه کس کې شبهه، په حالاتو کې شبهه، په جرم کې شبهه، په اشخاصو کې شبهه، په قضا د قضا په مؤسسه کې شبهه، دلته په ټولو کې شبهات موجود دي. له لوی سره خو اول خو په هغه اتارتي کې سي هغوی حدود تطبیقوي، په هغه کې شبهه موجوده ده. موږ شبهه نه بلکې یقین موجود دی چې دا اتارتي غلطه اتارتي ده، ځکه چې دا د خلکو په رایه نه ده راغلي. ټوپک په زور باندې یو څوک راسي، واک غصب کې هغه ته امام نه شي ویل کېدای. امام یوازې هغه څوک دی چې خلکو په اختیار باندې راغلی. دوم خبره دا ده چې تر هغه وروسته دوی په کفایت او د دوی په اهلیت کې شبهه ده، ځکه چې دوی قضا غسې قضا نه ده سړی اعتماد پرې باندې وکړی سي. د یو مسلمان د وینې اعتماد، د یو مسلمان د ابرو عزت اعتماد پرې باندې وکړی سي. د دوی قضا سي ده نه د پوهې له لحاظه حتی رسېدل ده چې دوی جرم په تثبیت کې، د جرم په کشف کې، د جرم په اړه باندې په درست قضاوت کې صلاحیت ولري، او نه د امانتدارۍ په لحاظ باندې، ځکه موږ یې ګورو چې دوی په خپله د قاتلانو یوه مجموعه ده. نو دوی څنګه نورو قاتلانو ته سزا ورکوي؟ موږ په ډېرې داسې پېښې ګورو چې په هغې کې دوی قاتلانو ته دا قصاص خو څه کوي سي، بندیخانه هم څه کوي سي، هسې یو دسکري قاتلانو نه ده کړي. موږ تاسې وکتل چې خلک یې په افغانستان کې د بیرغ په سر شهیدان کړل، ځوانان یې شهیدان کړل، په پاټکونو یې خلک شهیدان کړل، روزګاره خلک وژني. چېرته کوم طالب قاتل په نه یوازې په دغه دوره کې، په تېره دوره کې هم دوی د خپلو افرادو څخه تر اوسه پورې څوک نه قصاص سوی دی، نه باندې محکمه.
کینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې غواړو چې د 16 days of activism یا د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې کوم د آگاهی کمپاین دی او نړیوال کمپاین دی هغه هم دوام لري په دې اړوند وغږیږو خو تاسو د اغلی مجید قرار د خاغلی مجید قرار خبرې واوریدلې چې د طالبانو لوري په افغانستان کې د شریعت نافذ کولو یا عملی کولو په اړه باندې وکړې همدارز د اغلی دورانی وزیری سره تیر ورځ زموږ همکار رحمان بونیری غږیدلې او د حد او قصاص په اړه باندې ځینې پوښتنې هم ترې کړې دي چې اغلی دورانی د عدلی وزارت کې هم کار کوي او د دې ترڅنګ د پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویاند هم پاتې شوې ده نو راځي چې د دې خبرې واورو او بیا به غواړو چې په همدې باندې بحث دوام ورکړو
او وجل شي خپل بنیری صاحب دغه قصاص داسې یو مهمه او اساسه موضوع ده چې دا څو بعد لري یا څو بود لري چې خپل قصاص په دوه برخو ویشل کیږي چې یو قصاص د نفس دی او بل قصاص د عضو دی چې په قصاص د نفس کې هم باید څو موضوعات په نظر کې ونیول شي چې هغه یو موضوع دی بالمثل ده او بل موضوع دا ده چې څوک هغه قتل کوي هغه باید خپل قتل په قتل ورسیږي یا خپل قصاص یو بل هم موضوع دی یا ته چې کوشش په اغه اجتماع کې همدا کېږي چې باید اغه کورنۍ د مقتول کورنۍ دي ترازی شي چې د دې قتل د بیت د قصاص خصل څخه خلاص وختي او دوی دغه نفر معاف کړي یعنی په اسلامي احکام کې معافیت ډیر زیات تاکید پښوی دی یعنی ژوند ډیر زیات تاکید پدې شوی دی چې ژوند وساتل شي نو خپل په مجموع کې په اسلام کې په شریعت کې قصاص بد شی نه دی اما ما تخپل یو سوال دی دلته بنینی سه بغا دا چې وخت یو تصمیم نیول کیږي دا خو باید په واضح توګه ټول ته وویل شي ټول خلک پدې خبر شي مګم ترڅومره چې ما دا قضیه مو چېرته ز خپل پدې کې شخصا معلومات نه لرم دی دې خطر چې دا قضیه یو رقم ګونګ غوندې و معلومات به سره شریک نشو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ له کنیکټ کېدو وروسته د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګوري د دې ویګران ولیدونکو او ویدونکو خبرونه دوام لري لکه څنګه چې تاسو مولا سبب د خزو د حقونو لپاره د شپاړس ورځېنی کمپاین اخیری ورځ وی کوم چې د بشري حقونو نړیوال ورځ هم ده چې هغه به هم لمانځل کیږي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د شپاړس ورځو فعالیت د یو کلنۍ نړیوال کمپاین برخه ده چې هر کال د نوومبر په پنځوشتمه پیلېږي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، او دا بیا هر کال د دسمبر په لسمه چې د بشري حقونو نړیواله ورځ هم ده په دې ختمیږي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلک دغه ورځ لمانځي او د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دغه ورځ په پاکستان کې هم لمانځل شوې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې دغه ورځ په ښکاره توګه نه ده لمانځل شوې. که څه هم د واشنگتن ڈی سی په ګډون په کاناډا د نورو لویو ښارونو کې د نورو هیوادونو دغه کمپین لمانځل شوې ده او کمپین ترسره شوې ده، خو په پاکستان کې میرمنې خپل حقونو باندې څه وایي؟ راځي چې دغه ریپورت چې وقار احمد ساسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د ښځو او ماشومانو د حکومت غیر دولتي تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي چې د کال 2022 په لومړو لسو میاشتو کې د پنجاب د ننه د ماشومانو سره د تشدد او جنسي زیاتو 3503 او د ښځو خلاف د جنسي تیرو 3008 پیښې ریپورت شوې دي. د ښځو د حکومت مبارزین د تشدد او غیرت په نامه د وجنو لوی علت پدرشاهی نظام ګرځوي.
عورت اپنے حق کی بات کرے گی.
د تشدد د پیښو لوی وجہ هغه سوچ دی چې سړی شوځو ته د غلام او ملکیت په نظر ګوري. دا سوچ دوی ته زموږ پدرشاهی نظام ور کړی ځکه دوی ځان ته هر څه نه بالا ګڼي.
رپورت کې ویل شوی چې د ماشومان سره د زیاتې 20% پیښې یوازې په لاهور ښار کې شوې دي. د غیر دولتي تنظیم لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا شمیرې د پنجاب د پولیس محکمې څخه اغستل شوې دي.
اگر هم بات کریں فیصل آباد کی،
کومنګ د پنجاب صوبې د فیصل آباد او لاهور خبره وکړو نو هلته د نورو سیمو پر تل خلک زیات تعلیم یافته دي. هغه پولیس تانو ته رسائل لري او داسې چې کوم پیښه کیږي نو موږ وینو چې هغه د ستونزې په سمدستي ډول پولیس ته رپورت کوي.
پر رپورٹ کے دخذو پر ضد تشدد او جنسی تیرو لپارا لاہور، فیصل آباد، سرگودا او شیخوپورا ضلعے تر ٹولو زیات خطرناک گرزول شوی دی.
اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں تو کنویکشن نہیں.
منگ پدا سے پیخو کے اکثر لیدلی دی چی ککڑو خلقو تا سزاگانی نکی گی او چی کل دغا کسانو تا سزاگانی نکی گی نو حقوی دا جیل نا بہر روزی او بیا نور دا سی پیخی کوی او دیسرا نور خلقو تا هم ڈاڑ تر لسکی گی چی دا سی جرمونا وکڑی باید چی پدی اڑا عدلی خپل یو جدی کردار.
رپورٹ زیاتوی په لاهور کې د ښځو خلاف د جنسي تیرو 3,600 پیښې، فیصل آباد کې 200، سرګودا کې 120 او شیخوپورا کې 110 پیښې رامنځته شوې دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ستړي مشي هر کله د وایس اف امریکا ډیوا اوریدونکو او لیدونکو یہ قربان هغه یو خاص انداز او پاغه کې یو دوا د سوز ټپې.
جی
ٹھیک دی
جی ډیر مننه.
بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو، په افغانستان کې 15 اگست تیر کال طالبانو واک ترلاسه کړ، خو تر اوسه پورې حکومت یې یا واکمنۍ یې یو هیواد هم په رسمیت نه ده پیژندلې. په ښځو باندې بیلابیل بندیزونه لګول شوي دي چې نن مو هم په دې پروګرام کې پرې خبرې وکړلې. زموږ سره میلمنې وې، میلمنه وه اغلی شینکی کړو خیل چې هغه هم په دې باندې تفصیل سره خبري وشوي. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر سلمان یوسفزی تاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی لاس پارو سلوړ او آباد اوسې. د الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.